چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی.
غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوري. د افغانستان په وخت د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس یو دوه سیمیز او نړیوال موضوعات راخلو. ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د سوریې لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لاره ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکی برخلیک په خپله وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبدالله یان د چهارشنبه په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبدالله یان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړیږي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغیزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند.
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي. په دې ترس کې روټرز اژانس د لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پرېکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای و سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 1 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی وو که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته وانستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیه او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا پر روانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کال ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت یو غوره سیاستوال وباله. شمیت د شپږ نوي کلونو په عمر د سې شنبه په ورځ په خپل کور کې مړ شو. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت د یو غوره اروپایي او سیاستوال په توګه وستایه. شمیت د سې شنبه په ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولند وویل کله چې شمیت صدر اعظم و د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمیت په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوځ له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مینې کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالنډ صدر اعظم مارک روتی هلموت شمیت یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندونی پر مهال یو تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اتریش صدر اعظم ورنات فیمن ویل شمیت د متحده او سولیزې اروپا یو کلیدي معمار و. هلموت شمیت چې کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات و له 1904 میلادي کال څخه تر 1902 میلادي کاله پورې د لویدیځې جرمني رهبري پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو ور د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. د 1904 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګریه ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړیوال همکاري د یو طرح په توګه شمید ستایلی چې د ده پریکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هیلموت شمیت نه یوازې د جرمني صدر اعظم و، بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یوه لارښود حیثیت درلود. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې شمیت ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هیلموت شمیت په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1989 کال کې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمیت په 1983 کال په هامبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازی جرمني لپاره د سرتیری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمیت لپاره دا اسانه نه وه چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیر پاتې وي. د 1989 کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومنئ. ساسې د اوسا ژوند په هیله دا د بیا هم تجربېونې وروسته په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکي جمال الدین ستونزه دراورو. د جمال الدین پلار د ځمکې په سر دوه کسه په ګولۍ ویشتي، خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لوری زورواکي ول او د ده پلار یې په مرګ واخلی. جمال الدین اوس د دغو کسانو له ویرې یو بل ولایت ته پناه وړې ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلي ته راستون شي. دی له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم مې جمال الدین ده، د محمودین زوی یم او فعلا مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې وو چې د ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښته، مځکه د موږ خپله وه، د سپین ږیرو په مخ کې ما پلار ووهه، لا ټوکوف یې کړ چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېښتله. په بیل یې په سار ووهه، هغه ګنګ شوه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هغه مقابل جانب ته ویلې چې مه وهیه، خیر ده، دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
خواہش لو دا چې منګه خپل کورو ته دی تلاشې دی، منګه باغونه هم راوچ کړی دی او اخطار را کړای ترانه ته کورو ته چې باندې نظر اچو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو اخطار درکوي؟
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه را کوله سه اخطار فعلم خوم نه هغه نه ده کړی. مراجع اول کې د خبر و، د رئیس د قریم خبر و او سپین ږیرو ته جریان معلوم و. اوس فعلاً موږ فرار یو، دولت ته مراجعه نه شو کولی، له دولت نه یو فرار. هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده. ورور مې په جنګ کې نه و، هغه هم بندي ده. اوس
ستاسې پلار مې ولې بندي دی؟
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه، چې اوس بندي ده. اوس هغه ورته ویلې په ظلم سره، ظلم یې ورسره کوه ده چې وویشتل. اوس زما پلار بندي ده، ورور مې بیخي په جنګ کې نه و. په آخر کې ورغه هغه هم ونیو. موږ بیخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و.
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي؟
نه نه، دغه نه دي بندیان. دغو کې خو د دغوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي، دغه ولې بندیان شي؟ خو زلمیم که وز دو نفر ها چه ولگه دل وطوایی چه منگواله بندیم نما پلاره چه کلا او وخه چه دنگ سه چه خاص سینگی رو تویلی چه می وخه یا ما وخه یا مظلم که وزتی آقا ما سبی سه کمرمه یا دو کسان میوید آقا دو کسان رسیی دی ما پلاره یا نفر و دوی دولت نفر و تراغلی و تویلی چه وز ملکه او آقا خدای وزوان بطور که آقا هم لسوله و آقا خوی مجبوره که کنه ظلمه پیوه که کنه خوی چه مجبوره سوه نوه نوالی ویشتل ولی پا کراره نکه ولی رسپنگی رو خبره نمانه
تاسی غواری جبر تخپل سیمه او کور تستانه شای؟
منگ دا غوارو لحکومت هم دا حیله دا چه ده منگ دا مشکلات حل کی او دوی تا اوهی چه دا خالک پریده پا کراره چرا چه خپل و کورو تا ده منگ کورو نهیم لوت کلله باغو نهیم را وچ کلله او اخار ام را که نمی ترون را سر او پا دی جان که حتی زخپلا نوما زی چه زوی ما دی دی پلار می زخپلا پا دی حال نوما خبر زخپلا نوما منگ تا ام اخار را که چه اوزه لکورو نوزه یو شلولی لکورو قماندانی دی امنی سر ام غجیده سو اطلای سو منگ چه او غاری و اطلای سو حالتا و سر پا جریان که که دی سو منگ لحکومت نیو فرار منگ لدی خلکو فراری د حکومت د منګه د ستونزه حال کې اوس هغې ساحې ته منګه نشو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپین ګیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وایه او پرېږده د خلکو سره نور ظلم مه کوه اوس زما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول مکتب یې زنګ پسې را ووه او ویې غوښته او ورور مې هم د لسم سم متعلم ده هغه یې هم وغوښته جتی هغه هم وزبندي ده اولې محکمې برات ورکړه په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب
د انصاف په لټه کې
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم لامله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نه وي مجازات شي. د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیه قمندان امرالدین پغمانی سره شریک کړه. ښاغلی پغمانی په اړه وویل
که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسی میوتی او پلار بندی دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کولای شي شراشی او موږ ته واری زراوړي موږ په د اړوند اورګانونو د لارې ستونزه هواره کړو او کولای شو د ولسوالۍ د شوراګان لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هواره کړو د پغمان ولسوال سره به هم کینو چې خبري ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هواره راکړي. داسې هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تښتیدلی وي نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ ته راشي موږ به د دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري.
همیش که خود از تحت جلب باشه همیش که خود از جرم کرده باشه فرار کرده باشه دیگه په میشه ده دیده شوه یک ورسیشون که به موکشون تماس میشیم که یا مشکل دادن در محل
د انصاف پلټکه
دا واده دی ونی د انصاف لټکه خبرونه چې تاسو ته مو درواوروله تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هواره کړو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون میرا موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ 0992390 چاره مو بری منی
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د صدر ډو قدرمن اوریدونکو ازما قاسم سولمل سلامونه مني د حقیقت صدای په دې پروګرام کې مو داونه په کابل کې د فرانسې سفیر جان میشل مارلو مل مدي
ثانک یو ویری مچ مستر امباسډور فور گیوینګ اس د اپورتونټی اف انټرویو
شغله سفیر ډېر زیات مننه کوم چې مشته مو د مرکه وخت را کړ د لمړي سوال په توګه غواړم پوسم چې لا هم څومره فرانسوي سرتیر په افغانستان کې میشته او د قاتې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ساتو د عملیات په اړه کراته معلومات را کړی
میشن اف ریزولوټ سپورټ فور د سټېټس اف فرانچ
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan. په افغانستان کې نور فرانسوي ځواکونه نشته. وروستیو پوځیانو د 2014 کال په وروستیو کې افغانستان پریښود. هغه ماموریت چې موږ یې لرو هغه د افغان ځواکونو روزنه ده. هغه ځواکونه چې فرانسې ته لیږل کیږي، که موږ پوځي ماموریت هم ونه لرو، موږ د ناټو غړي یو او موږ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره لګښتونه چمتو کوو.
And as such we contribute of course to the expenses of NATO in Afghanistan.
As you know recently the United States and also some other members of
NATO کې د متحده ایالاتو په ګډون د ناتو یو شمیر غړو په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د خپل ځواکونو د حضور موده وغځوله. تاسو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید کوم پلان لري؟
First of all, for the moment, what we had was the decision by the United States.
لومړی موږ د امریکا پلان درلود او وروسته تر هغه د ناتو نور غړو هم څرګندونې درلودې چې هغوی به خپل حضور وغځوي. خو اوس دا باید په ټوله کې د ناتو لخوا تایید شي او پرته له شکه موږ به په دې اړه بحث کې ګډون وکړو. زموږ په نظر موږ په افغانستان کې د 2018 کال وروسته د قاطع ملاتړ ماموریت د دوام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه وینو.
Extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian missions and civilian activities, aid activities of the French government in Afghanistan.
اجازه راکړی په افغانستان کې اوسه د فرانسې د ملکی پروګرامونو په اړه هم پوسو. لکه څنګه چې موږ تاسو په جریان کې یو، اروپا به راتلونکی کال افغانستان سره د مرستې د یو کانفرنس کوربوي. فکر کوي یا افغانستان به بیا هم د پخوا په څیر وکړای شي دا ځل هم د نړیوالو مرستې را جلب کړي؟
Well I think first of all in the case
د فرانسې په برخه کې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې افغانستان سره تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ او ملګرتیا ستراتیژیک تفاهم لیک دی. دا تفاهم لیک تر راتلونکو 60 کلونو پورې زموږ مرستې رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ نیت په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستو د پروګرام دوام دی. زموږ د مرستو تمرکز لومړی د کرنې په برخه کې دی، ځکه موږ پوهیږو چې د افغانستان اقتصاد ډیر زیات له کرنې سره تړاو لري. لورته مرسته هم شامل دي او زمونږ په مرستو کې دریمه برخه هغه پروژې دي چې مونږ په کاپیسا کې د خپل ځواکونو د حضور پر مهال پیل کړی وي او لا هم نه دي بشپړې. نو مونږ غواړو هغه بشپړې کړو او په ځانګړي توګه د برښنا په برخه کې. د اروپا د کانفرنس په اړه باید وایم چې دا بلومړنۍ ښه فرصت وي چې وګورو د ملي وحدت حکومت د خپل اصلاحي پروګرامونو په کوم پړاو کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ د ژمنو په تبادله کې یو، د افغانستان له لوري د اصلاحاتو ژمنې او بیا د نړیوالو له لوري د افغانستان لومړیتوبونه پکاتو د مرستو پروګرام. مونږ هیله من یو چې دا کانفرنس یو فرصت اوسی له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره. خو زه د مرستو د زیاتوالي په اړه ډاډه نه یم، ځکه چې ټول اروپایي هیوادونه په خپلو بودیجو کې محدودیتونه لري. نو فکر کوم د اوس لپاره د مرستو د زیاتېدو کوم پروګرام نشته، ولی کوښښ به وشي چې پام دې کچا وساتل شي.
And what's your assessment about the situation of Afghanistan currently? You think how much does
د افغانستان له حالات څخه ساس ورزونه څه ده؟ فکر کوي افغانستان څومره د دغه مرستو دوام ته اړ دی، که هغه په ملکی برخه کې وي او یا هم په پوځي برخو کې؟
Civilian parts in both. Think how much will Afghanistan will relay foreign aid?
Well, I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
او په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لا هم بهرنۍ مرستو پورې ډیر زیات اتکا لري. که تاسو وګورئ اوس هم د افغانستان د بودیجې زیاته برخه له بهرنۍ مرستو جوړیږي. نو فکر نه کوم ډیر چرته دا ممکنه وي چې افغانستان د بهرنۍ مرستو ځان خود کفا کړي. د روان وضعیت په اړه باید ووایم، په 2014 کال کې کله چې زه راغلم ټول د 2014 کال په انتظار وو. د خطرونو کال چې سیاسي او امنیتي انتقال به وي او د ایساف د ماموریت په پای ته رسیدو سره به د امنیتي مسؤلیتونو انتقال وي. نو موږ په 2015 کال کې د ملي وحدت حکومت شته او افغان ځواکونه د بهرنیو له محدودو مرستو سره د ګواښونو سره مخ دي. بېله شکه ځینې ستونزې هم وي، لکه د کندوز د ښار سقوط. خو په ټوله کې ویلی شو افغان امنیتي ځواکونه تقریبا یوازې له تروریزم سره جنګیږي او بریاوې هم لري.
But generally speaking the ANSF have been able to stand nearly alone against the terrorists.
And as we know day by day the situation is getting worse.
خو لکه څنګه چې موږ وینو وضعیت ورځ تر بلې د خرابې خواته روان دی، چې نتیجه له هیواد د خلکو تېښته ده. نو د همدې کډوالو په اړه د فرانسې سیاست څه دی؟
French government regarding the migration issues.
Well first of all I would say that to me it does not seem as a good signal.
تر ټولو مخکې دا زما لپاره ښه نښه نه ده. موږ وینو د 2000 لومړي کال راهیسې چې له افغانستانه د وتونکو کسانو شمېر تر هغه زیات دی چې دغه هیواد ته راځي. حکومت باید دا جدي وګڼي، ځکه دا د باور کموالی ښایي. د کډوالو په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی. د نړیوال کنوانسیون له مخې کوم کسان چې ورته ګواښ موجود وي د هغو لپاره سیاسي پناه ورکول کېږي، خو هغوی چې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي هغوی باید بیرته خپل هیوادونو ته وګرځول شي. زه باید دا هم ووایم، هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل اروپا ته ځي هغوی باید دوه ځله فکر وکړي، ځکه ډېرې نړیوالې شبکې شته چې غواړي له دغو کډوالو ناوړه ګټه واخلي. دوی خپله ټوله شتمني پر دې لار لګوي، خو په اخره کې مجبور دي چې بیرته راشي افغانستان ته. نو زما په نظر دا ښه نظر نه دی.
نو
په داسې حالاتو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مسؤلیت څه دی؟ افغانان د نام نه یې کړیږي، او په ورته وخت کې نړیواله ټولنه په دې تړاو څه مسؤلیت لري؟
Well, I think the national unity government's first responsibility is to create the conditions so
لمړی خو د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره شرایط برابر کړي. بل شک ازین مسایل دي چې حکومت هم نه غواړي، لکه نوړ امنیتی وضعیت. خو حکومت کول شي په نور برخو لکه اقتصاد په برخه کې کار وکړي. مونږ ټول کم یا زیات په هیګو چې د اقتصادي وضعیت د خکېدو او د بهرنیو پانګو د جلبولو لپاره څه باید وشي. مونږ لا هم په دې برخه کې د اقدامات تو انتظار یو. نو ډیر لا رشتہ چې بهرنۍ پانګې را جلبولی شي او اقتصادي وضعیت ښه کولی شي، خو تر کومه ځایه چې د نړیوال ټولنې مسله ده، زه فکر کوم چې موږ نشو کولای ټولو ته سیاسي پناه ورکړو، او موږ باید د ټولو کیسونه وڅارو.
اجازه راکړئ د سولې د ځنډیدلې بهیر په اړه هم یو پوښتنه ولرم. له کومه ځای چې فرانسې څو ځله د غیر مستقیمو خبرو کوربتو په غاړه درلود، اوس کومه امیدواري د سولې د خبرو مثبتو نتایجو ته ستاسو که څنګه؟
Any hope for the result, positive result of this process?
Yes, you are right to say that France hosted three meetings in
دا سمه ده چې فرانسې درې دا ډول غونډې پاریس ښار ته څیرمه درلودې. دا لومړنی فرصت و چې د طالبانو استازي له بیلابیلو افغان شخصیتونو سره خبرې وکړې. موږ هیله من یو چې د سولې بهیر بیا پیل شي، خو دا ځل به دویم پړاو نه، بلکې د افغان او طالب استازو ترمنځ واقعي غونډه وشي.
Meeting, but a real meeting between representative of the Afghan government and the representatives of the Taliban.
Recently there are some reports that
په وروستۍ کې راپورونه موجود و چې طالبان خپل کې وشل سوي دي. فکر کوي دا به د سولې بهیر څومره اغیزمن کړي؟
Well, yes, I have read those reports, of course.
ما هم دا راپورونه اوریدلی، خو زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم. دومره وایم چې طالبان باید فکر وکړي چې دوی ولې جګړه کوي، څوک وژني. دوی په خپل افغانانو سره جنګيږي، ځکه اوس خو بهرنیان نشته. دوی د باریا چانس نه لري، ځکه افغانان بیا دوی نه غواړي. کندوز د دې یو خنه ده، نو دا د هیڅ لپاره جګړه ده.
او کچیر ستاسو څخه غوښتنه وسی، فکر کوي فرانسه به بیا د سولې د بهیر منځګړیتوب ته چمتو وي؟
Well, I think the first step would be for the Afghan government to suggest it, which is not the case.
زه فکر کوم اول باید افغان حکومت داسې غوښتنه مطرح کړي چې تر اوسه یې نه ده کړي. هغه وخت به دا مسله وکتل شي. قوس په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې دي.
او په روسي کې ستاسو د خلکو حکومت په استازیتوب د ملي وحدت حکومت او د افغانستان خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
Well, I think what we hope
زمون غوښتنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت واقعا د ملي وحدت حکومت په څیر کار وکړي، چې یوازې د قدرت د ویش په معنی ونه اوسي، بلکې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي.
بله، یو وار بیا مننه کوم له دې چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ ما جړلې سرمستا پر ولي کې کو ستا پستر کو کې چور شوم د جهان مې واړ پرې کو یو ورځ ته شامر من وې زیواسي ستا پچاو پچنو ستا بندیو بدوستر گونا پناو یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس
لمبے